احمد شیبریم د ازادي راډیو د سلور بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو زیانګالو او له خطر سره مخامخ افغانانو د خوندي ټوپ په اړه د پاکستان له حکومت سره له نږدې په تماس کې دي چې امریکا ته د لیږدولو لپاره په هغه هیواد کې انتظار باسي. د دې وزارت ویاند ماتیو میلر پرون سه‌شنبه په واشنگتن کې په خبري غونډه کې د هغو افغانانو دقیق شمیر ونه شوه چې څومره افغانان په پاکستان کې د امریکا ویزو ته انتظار دي، خو دا خبره یې وکړه چې د دغو افغانانو د خوندي سلو لپاره واشنگتن هلې ځلې پیل کړې.
So we are in close and constant communication with the government of Pakistan.
موږ متحده ایالاتونو ته د لیک دیدونکو کسانو د خوندیتوب په اړه د پاکستان له حکومت سره له نږدې او دوامدار تماس کوي. موږ غواړو چې د پاکستان له حکومت سره په ښه نیت کار وکړو ترڅو هر هغې اندېښنې ته چې ښایي ولري ځواب ووایي. موږ د زیانمنونکو او له خطر سره مخ افرادو خوندیتوب ته ډېر اندېښنه لرو. موږ په دې باور یو چې دا زموږ د دواړو هیوادونو په ګټه ده چې د کډوالو او پناه غوښتونکو لري خوندي او اغېزمنې بیا میشتېدنې ډاډ ترلاسه کړو.
د پاکستاني چارواکو په وینا په دغه هیواد کې 15,000 داسې افغانان ژوند کوي چې امریکا ورڅخه غوښتي دي چې دوی د افغانستان ته ناستوي. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان د هغو ښځینه افغان خبریالانو، فعالانو، هنرمندانو او د پرزیدلې جمهوري نظام د چارواکو د امنیت لپاره اندېښنه ښودلې چې له پاکستان ایستل کیږي. د سازمان پرون په یو بیان کې وویل که دا خلک وایستل شي د طالبانو لخوا د تعقیب او ځپل کېدو له سمدستي ګواښ سره مخامخ کېدای شي. د بخښنې نړیوال سازمان پر اسلام آباد تور لګولی چې د افغان کډوالو د ایستلو د پلان د عملي کولو پر مهال خلک په خپل سر نیسي او د ماشومانو او زړو په ګډون د کورونې غړي له یو بل جلا کوي. په بیان کې د پاکستان پر حکومت ژغ شوی چې د افغان کډوالو ستنول بند کړي. د نومبر د لومړۍ نیټې څخه له پاکستانه له 400,000 ډیر افغان کډوال چې پاکستاني چارواکو په وینا د استوګنې قانوني اسناد نه لري ایستل شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وی په داسې حال کې چې د مهاجرت نړیوال سازمان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنري له پاکستان خپل هیواد ته لستنول شوي افغان کډوالو سره مرستې او په سیمه کې د بیړنیو اړتیاو چارې تنظیموي، امریکا به د دې ادارو ملاتړ ته دوام ورکړي. ټام ویسټ بیګا پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دی له دې سره موافق دی چې راستنېدونکي افغانان د خوندیتوب درناوي او ساتنې مستحق دي. له دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کران دیکر پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې زرګونه راستنېدونکو افغانانو ته د خوړو، استوګنځي او روغتیايي خدماتو د برابرولو په چاره کې له سیمه ییزو افغان چارواکو سره د خپلو شریکانو له شی همکارۍ څخه خوشحاله ده. د طالبانو چارواکو ویلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې تر اوسه له 400,000 زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي دی په دې اړه چې د حماس لخوا یو شمېر یرغمل شوي به د یوې موافقې له مخې ډېر ژر آزاد شي ډېر د آرامي احساس کوي. حماس چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو د اکتوبر 2 نیټې په برید کې له 200 زیات کسان یرغمل کړي دي. ولسمشر بایدن پرون سه‌شنبه وویل دی ډېر خوښ دی چې یو شمېر دغه زړور به په منځني ختیځ کې د شوي موافقې د بشپړ عملي کېدو په ترڅ کې بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. ښاغلی بایدن د قطر او مصر له مشرانو څخه چې د ده په وینا دغې موافقې ته د رسیدو په برخه کې مهم رول لوبولی مننه وکړه او اسرائیل هم وستایه چې په غزه کې په روانه جګړه کې له اوږدمهالې وقفې سره موافقه کړې. له څلور ورځني اوربند په اړه د څلور ورځني اوربند په اړه موافقه پرون سه‌شنبه اعلان شوه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاس ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي.
کورونا مورنم غره پاتاسوله پورنمو درمې سند ښلي سراب پاتاسو ځایون غره پاتاسوله.
افغانستان ته د ستنو شوی کډوالو دی وضعیت د ملګرو ملتو د کډوالو عالی کمشنري تازه اندیشنې په دې ارتباط څرګندې کړې. وړاندې به تفصیل در سره شریک کړو. د افغانستان په سړو سیمو کې نن د شوانځي یو کلنۍ آزموینې پیل شوې. نجونې ناهیلې دي.
هر رقم چې دوی وای موږ همغه سي که حجاب وي که برقوي که هر څه شي وي موږ تیار یو چې خوانځي او ته زده کړې لپاره لاړ شو.
د زهرو کاروان پروګرام هم لرو. د کوکنار یو شمېر کاروندګر بدیلی معیشت غواړي.
پور کې یو ولستنه مې زما سره د ولست نه دې دګي نو زاري ان مې چې شو خرم سوکم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري استازي وایي له پاکستان په دلیز شکل د افغان کډوالو ایستل په افغانستان کې روان بشري بحران پسې پراخوي. فلیپا کانډلر چې پرون له اسلام آباد آنلاین پیجنوا کې به مطبوعاتي غونډې ته خبري کولې په افغانستان کې سړه هوا او د کډوالو لپاره د سرپنا نشټون هغه څه یاد کړل چې د نوموړي په وینا کې غمونه خوړل شي شاید له عملي یو شمېر کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي. په ورته وخت کې د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د کډوالو جبري او ډله ییز اخراج له لسیزو جګړو بې ثباتۍ او اقتصادي ناورین وروسته بل بحران دی چې افغانستان ورسره لاسو ګرېوان دی. جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري استازي فلیپا کینډلر وایي د ښځو او ماشومانو په ګډون افغانستان ته ستنېدونکي ډېری افغانان زیانمنونکي دي او له پاکستاني په ډله ییز توګه اخراج په افغانستان کې روان بشري ناورین لا پسې زیاتوي. منمن کانډلر چې پرونې له اسلام آباد آنلاین جنیوا کې مطبوعاتي غونډې ته خبري کولې اندېښنه او خوده چې په سړه هوا کې له سربرا پرته د ډېرو خلکو د مړ کېدو احتمال شته.
افغانستان ته ډله ییز اخراج به روان بشري بحران نور هم زیات کړي. د هوا په سړېدو سره په یو شمېر سیمو کې د تودوخې درجه منفي څلور ته رسېدلې. د ښځو او ماشومانو په ګډون ډېری ستنېدونکي زیانمنونکي دي او که بې سرپناه پرېښودل شي ممکن په سوړ ژمي کې ومري. له همدې امله په پاکستان کې یونیسیف په ژمي کې د بیرته ستنولو د درېدو غوښتنه کوي.
په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري استازي دا هم وایي چې د بې اسناد افغان کډوالو ډلې اخراج پریکړي په پاکستان کې په میشتو هغه افغان کډوالو هم منفي اغیز کړي چې هلته ثبت شوی او یا هم د اوسیدو معتبر اسناد لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري د شمیرو پر بنسټ د اکتوبر له 3 مینیټې راهیسې 320,000 افغانان افغانستان ته ستانه شوي خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا د دوشنبه پر ورځ اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې ورسیو کې نږدې 3,500 افغانان افغانستان ته ستول شوی دي. په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري استازي فلیپا کینډلر د پاکستاني حکومت لخوا د افغان کډوالو د زورولو نیولو او جبري اخراج د پیښو د زیاتوالي یادونه هم وکړه او ترې وغوښتل چې افغانستان ته هر ډول ستنېدل باید په خپله خوښه خوندي او باعزته وي. هغې دا خبره هم کړې چې یونیسیف له پاکستانه غوښتي چې د سکرینینګ میکانیزم جوړ کړي څو هغه کسان وپیژندل شي چې خوندیتوب ته اړتیا لري. له پاکستانه تازه راستانه شوي هم له دوی سره د پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو د بد چلند کیسې کوي. د سپین بولدک له دروازې راستون شوی عبدالغنی وایي د کور ټول وسایل ترې پاتې شول او په زور راوشړل شو.
پورونه مورنم ګره پاتې سول پورنمو درمې سند ښکلې سراب پاتې سو ځایون ګره پاتې سول.
په همدې حال کې د کډوالۍ نړیوال سازمان هم وایي ډېرې راستنیدونکو نه هیلې دي او دوی ته ویل چې مجبور شوي خپل ټول توکي او شتمنۍ پرېږدي. په افغانستان کې د کډوالۍ سازمان مشر ماریا مویتا په جنیوا کې وی خبري غونډه ته هم ویل چې راستنیدونکو خورا ځان منونکو او دوګدې مودې لپاره سم دستیم راستو ته اړتیا لري. هغه زیاته کړي د کډوالو جبري او ډله ییز اخراج له لسیزو جګړو بې ثباتۍ او اقتصادي ناورین وروسته بل بحران دی چې افغانستان ورسره لاسو ګرېوان دی. په همدې حال کې د افغانستان ختیځ ته راستون شوی محمدی ګل وایي کار روزګار یې نشته او نه یوازې دا چې سرپناه نه لري بلکې تر اوسه ورسره مرسته هم نه ده شوې.
نه نه یو روپۍ د سهارا مې کې یو روپۍ کومک شوی دا وخت چې مونږ کله راتلو نو لکه د مونږ چې لکه ځان تخپل نه چې لکه مدرسې کې استاد ما نو مدرسې کې استاد ما نو دوه نه ماشه مو چې لږ کور مصرف هم بچلو نو بیا حالات د سراغ چې دا کور دا شیان هم خرڅ کړل مګ هم بلاره کرا کړل نو بیا د هغه هلته کې ویل چې ورو چا سره د سری نی یا غنی هغه ته مونږ د کنسال د یونیورسيټي له خوانه
طالبان حکومت بیا ادا کوي چې دراستنیدونکو افغان کډوالو لپاره د روغتیا سرپناه او خوراک په برخو کې اسانتیاوې برابرې کړي او څو کمیټې د کډوالو ستونزو د رسیدو په برخه کې کار کوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد نن په یوه اعلامیه کې چې په خپل اکسپانډ خبره کړې لیکلي د وزیرانو شورا په غونډه کې چې د طالبانو د مشر ملا حبت الله په مشرۍ په کندهار کې نیول شوی وه ټول وزیرانو ته لارښوونه شوې چې د کډوالو خدمت ته د خپلو کارونو په سر کې ځای ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شئ.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
نن د افغانستان په سړو سیمو کې د ښوونځیو کلنۍ آزموینه پیل شوې خو یو شمېر هغه نجونې چې ل شپږم ټولګي پورته ټولګیو کې وي او د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې ترې زده کړې پاتې شوې دي وایي نږدې دوه نیم کاله وخت ضایع شو او برخلیک یې څرګند نه دی. هڅه مو وکړه په ډیړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو بیا بیا هڅو سره هم ونه توانیدو. د طالبان حکومت په 2020 کې لبیا ځلی واکمنی سره سم لښ په ژوند ټولګي پورته شونځي د نجونو په مخ وتړل. جزئیات په دې راپور کې چې لاس د کړو پاتې د وینچلې په ژغ پیلش
دا چې موږ هلکان وینې چې هغوی دی خنځیو ته د ازموینو لپاره ځین او موږ دا ډیر
دا د کابل اوسیدونکو لپاره دا چې نن یو ورور د خنځی د کلنې ازموینې لپاره کتابونه په لاس لکوره وواته، خدا ورسره یوازې تر دروازې ولاړه او بیرته نه هیله ستنه شو. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت پر خپل اکسپانه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د هیواد په سړو ولایتونو کې د 402 کال د لیسو او منځنیو ښوونځیو کلنۍ ازموینې به د قوس په لومړۍ نیټه پایل او د همدې میاشتې په 15 به پای ته ورسیږي. د لیمې ورور امان الله وایي د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ مخکې به یې خپلې خور سره یو ځای سبقونه ویل، ازموینو ته به یې چمتووالی نیولو او ښوونځي ته به تلل. هغه آزادی رادیو ته وویل
نن زموږ کلنۍ ازموینه پیل شوه. نن چې زه کله ازموینې ته تلم نو زما خور ما ته ورقه راکړه او وی ویل چې کاشکې زه هم له تا سره مکتب تلی شم. اوله کې هغه له ما سره همزم فی وه، هغه له ما نه 2 کاله شاته شوه. زه له طالبان نه هیله لرم چې خورګان مکتبونه مې خلاص کړي.
لیما چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره سم 53 ټولګي کې زده کړې پاتې شوې وایي تر ننه هر شپه په دې هیله رڼوي چې سبا به یې د طالبانو د حکومت له لوري د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو زیری واوري او راتلونکي ته به یې هیلې وغوړېږي. نوموړي زیاتوي که د ښوونځي دروازه یې نه وه تړل شوې سږ کال به یې د 12 ټولګي کلنۍ ازموینه کې ګډون کړی و. لیمې ازادي راډیو ته وویل
وخت وځای کېدل اول په اسلام کې موږ په حدیثو کې دا په قران کریم کې دوی دې طرف ته اشاره شوې ده دا چې حکومت کوم شرایط شي غوي دي لري باید یعنی موږ هر رقم چې دوی وايي موږ همغه سي که حجاب وي که برقوي که هر څه شي وي موږ تیار یو چې خنځیو ته زده کړې لپاره لاړ شو. نو حکومت څخه مهل ده چې خنځي موږ د خنځیو دروازې زموږ پر وړاندې خلاصې کړي.
دا یوازې د لیمې هیله نه ده، ډیری افغان نجونې دا غوښتنه لري او په دې تړاو یې خپل غږ پورته کړی دی. د بلخ ولایت اوسیدونکي او د نهم ټولګي زده کوونکي هادیا
هنوز
تر اوسه موږ برخلیک نه دی معلوم. موږ له خپلو حقونو برخمن نه یو. افغانستان کې هیڅ چلې حق نه لري چې درس ووایي.
دا چې شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي به کله پرانیستل شي په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویان د ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې یې ځواب را نه کړ. د طالبانو د حکومت له تیرو شاوخوا 2.5 کلونو راهیسې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې بندې کړې او د تیر کال له ډسمبر میاشتې راهیسې یې پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم راګرځولي دي. په دې اړه د پراخو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره سره هم دوی خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
په ننګرهار کې د تیر جمهوری نظام یو څارنوال او خوري د نامعلومو کسانو له لوري په مرموز ډول وژل شوی دی. د وژل شوی څارنوال نقی محمد تقی محمد تقی د کورنۍ یو شمېر غړي ازادي راډیو ته دغه پیښه تایید کړه. تفصیل په دې راپور کې.
په ننګرهار کې د وژل شوی څارنوال نقی محمد تقی یو زوی چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې په کابل کې ژوند کاوه او د روان نومبر میاشتې په 14 ورته په ننګرهار کې د یوې میلمستیا بلنه ورکړل شوې وه. هغه وایي پلار او عمه یې په دې میلمستیا کې د ګډون لپاره ننګرهار ته تللي وو، خو 15 ورځې وروسته د دواړو جسدونه د دې ولایت د بیسودو ولسوالۍ په دامان سیمه کې پیدا شول.
نو اول سانه کې دوی مسموم کوي، بعد مسموم کېدو او شکنجه کوي، نو بعد اثر د شکنجې په ځان کې لیدل کېږي. نو بعد هغه بیا پنجشنبه نه تر دوشنبه ورځ وی جسدونه په سړک کې پراته په بیسودو ولسوالۍ مربوط یو دامان کله هلته په یو مرموز ډول پراته دي. دغه اتمه حوزه د طالبانو پولیسو هغه بیا په خبري کې دا جګی وړي شفخانه د ساتامه د ننګرهار
دی. وای نه پوهیږي چې په پیخه کې څوک لاس لري. دا هم لا معلومه نه ده چې پیخه جنایي اړخ لري او که سیاسي. څارنوال نقی محمد تقی د تیر جمهوری نظام پر مهال د لوی څارنوالۍ په بیلابیلو ریاستونو کې دنده ترسره کړې وه. د کورنۍ غړي وایي چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ لپاره مخکې د جرایمو د څېړلو پالي اداره کې د څارنوال په توګه دنده ترسره کوله، خو د طالبانو تر راتګ وروسته په کور کې نست او دنده یې پریښوده. که څه هم د پیښې په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د افغانستان د څارنوالانو د ټولنې یو غړي عابد اندرابي ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه څارنوال وژل کېدل تایید کړل او دا یې وکړه چې په تیرو څه باندې دوه کلونو کې په افغانستان کې د لوی څارنوالۍ له 30 ډیر غړي په مرموز ډول وژل شوی دی.
دا امنیت د ټینګښت او عمومي عفو پاره چې حاکم حکومت کومه ادعا کوي دا کاملا رد ده. طالبان په شخصي ډول د تیر حکومت د نظامی او ملکی کارمندانو د انتقام اخیستنې هڅه کوي او په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې له 30 څارنوالانو ډیر په مرموز ډول وشل شوي او یو شمېر لا هم د طالبانو په زندانونو کې دي.
پاندی حال کې د بشري حقوقو یو شمیر فعالان وایي په وروستیو کې په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام د غړو د وژل کېدو پیښې زیاتې شوې. د بشري حقوقو فعال نرګس سادات ازادي راډیو ته وویل
قتل‌های مرموز در افغانستان خیلی افزایش پیدا کرده.
په افغانستان کې د تیر حکومت د نظامیانو او ملکی کارکونکو د مرموز وژنو پیښې ډېرې زیاتې شوې دي او دغه قتلونه چې ورسته تر بلې ډېریږي د ډېرې اندېښنې وړ دي.
باعث افزایش کننده بوده در افغانستان.
د بشری حقوقو فعالان ادعا کوي چې د تیر جمهوریت حکومت د ملکی او نظامی غړو د وژل کېدو په پیښو کې تر ډیره طالب وسلوال لاس لري، خو د طالبان حکومت په ځلونو دغه شان ادعا رد کړي. طالبانو ویلي چې مشری ملا هبت الله پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ لپاره وروسته عمومي بخنه اعلان کړي او دوی دغه فرمان تجمن دي. خو د ملګرو ملتونو د 2022 کال د جولای میاشتې د راپور لمخي د طالبانو د عمومي عفو سره سره د 2021 میلادي کال د اگست 15مې د 2022 میلادي کال تر جون میاشتې پورې لګ تر لګه 1.5 په خوانی دولتي چارواکي او امنیتي منسوبین د قانون له چوکاټ بهر وژل شوی. د بشری حقوقو د څار سازمان د 2022 کال پر راپور کې هم راغلی چې طالبانو د تیر حکومت امنیتي ځواکونه له وقفي پرته نیولې، شکنجه کړې او وژلې دي. شاوخوا درې میاشتې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما هم یو راپور خپور کړی و چې طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د پخواني حکومت د پوځیانو په ګډون 300 زیاتې بشري سرغړونې کړي چې غیر قانوني وژنې، خپل سری نیول، شکنجه، ګواښونه او ناوړه چلند پکې شامل دي. خو هغه مهال د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم د یوناما دغه راپور رد کړی و.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راديو څلورويشت ساعته.
اسرائیل او حماس په غزه کې پر یو موقت اوربند موافقه کړې چې لمخې حماس 50 تنه یرغمل خوشی کوي او اسرائیل په بدل کې لخپل زندانونو د 150 فلسطینیانو د خوشی کېدو ترڅنګ په غزه کې پوځي عملیات څنډوي. په دې اړه یو موافقه د قطر په منځګړي توپ تر لاسه شوې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر هرکلی کړي. نور په دې اړه جزئیات له نوریاس نوري څخه اورو چې په سټوډیو کې راسره دی. نوري صاحب مهرباني.
بله شبر صاحب مننه. په غزه کې د روانې جګړې په ترڅ کې چې له پایلې نږدې وونه تیریږي د لومړني موقت اوربند له مخې چې سخت دریځ حماس ډلې او اسرائیل دواړو پرې موافقه کړې. حماس د هغو شاوخوا 240 یرغمل شوو 50 تنه خوشې کوي چې د ډلې د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو په برید کې یرغمل کړي دي. حماس چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې تر هغه ډله بولي ام په دغه برید کې پر یرغملو سربیره 1200 اسرائیلیان وژلي دي. اسرائیل پر څلور ورځنی اوربند شوی موافقه له مخې چې عملي کېدل به په راتلونکو څلور ساعتونو کې رسمن اعلانېږي له خپلو زندانونو لږ تر لږه 150 فلسطینیان آزادوي. اسرائیل ویلی اوربند کې د شوک چې حماس د یرغمل شو آزادولو ته دوام ورکړي. ټاکل شوی دی یرغملو لمړنۍ ډله به چې شمیر شاوخوا 100 خودل شوی دی اوربند لټینګېدو وروسته سبا پنځشنبه آزاد شي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې د څلور ورځني اوربند په ترڅ کې به 50 تنه چې هغه یوازې ښځې او ماشومان خودل شوي آزاد شي او زیاتوي ښایي دغه اوربند وغځیږي که حماس له هغې وروسته هم د نورو یرغملو خوشې کېدو ته دوام ورکړي. په اعلامیه کې د زندانی فلسطینیانو د خوشې کېدو یادونه نه ده شوې، خو د اسرائیل د عدلي وزارت د 300 زندانی فلسطینیانو د نومونو یو فهرست خپور کړی چې ښایي آزاد شي. سخدری زی حماس ډلې ویلي د اسرائیل زندانونو د یو نیم سل فلسطینی ښځو او ماشومانو د آزادولو په بدل کې به 50 تنه یرغمل آزاد کړي. د شوې موافقې له مخې به غزې ته چې اسرائیل بشپړه محاصره کړې پر بشري مرستو، درملو او سون موادو بار سلګونه لارې ننوځي، او اسرائیل همدارنګه منلې چې د اوربن په موده کې به د غزې پر لویدیځې برخې ټول هوایي بریدونه دروي او په شمالي برخه کې به د ورځې د شپږو ساعتونو لپاره الوتنې نه کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او حماس ترمنځ د موقت اوربند په اړه د شوې موافقې هرکلی کړی او ویلي دي دا چې د حماس لخوا یو شمېر غمل شوي به د شوې موافقې له مخې ډېر ژر آزاد شي، دی ډېر د آرامۍ احساس کوي. جو بایدن پرون سه شنبه وویل دی ډېر خوښ دی چې یو شمېر دغه زړور به په منځني ختیځ کې د شوې موافقې د بشپړ عملي کېدو په ترڅ کې بېرته له خپلو کورنیو سره یوځای شي. بایدن د قطر او مصر له مشرانو څخه چې د ده په وینا دغې موافقې ته د رسیدو په برخه کې مهم رول لوبولی مننه وکړه، او اسرائیل هم وستایه چې په غزه کې په روانه جګړه کې له اوږدمهاله وقفې سره موافقه کړې ده. د څلور ورځني اوربند په اړه دغه موافقه پرون سه شنبه اعلان شوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د تخار ولایت مرکز د طالقان شهر په دوو ناحیو کې د تشاکو بو څلور شبکې جوړې شوې او ګټه اخیستنې تسپارل شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د تخار مرکز په طالقان ښار کې د تشاکو بو د څلور شبکو په پرانستلو سره څه باندې 3000 کورونۍ د تشاک له پاکو بو برخمنې شوې دي. د یاد ولایت سیمه چارواکي وایي د اوبو دغه څلور شبکې د طالقان ښار په لومړۍ او دویمې ناحیو کې پرانستل شوې دي، چې له دې وړاندې د دغو ناحیو اوسیدونکو د تشاک اوبو له نشتوالي شکایتونه کړي وو. په شمال ختیځ زون کې د ښاري اوبو رسونې او فاضلابو د عمومي ادارې رئیس نعمت الله احمدی آزادۍ راډیو ته وویل
د دې پروژو په ګټه خستلو سره 3000 او 600 کورنۍ د څښاک لپاک اوبو څخه برخمنې شوې. د دې څلورو پروژو په پلي کېدو کې خلکو له موږ سره همکاري وکړه او د خلکو د مرستو په پایله کې دغه څلور پروژې پرانستل شوې.
د تخار مرکز د طالقان ښار د لومړۍ ناحیې اوسیدونکي د څښاک اوبو د شبکو د پرانستلو له امله خوښي څرګندوي او دغه راز پر خلکو غږ کوي چې د اوبو سپما ته جدي پاملرنه وکړي. د طالقان ښار د لومړۍ ناحیې یو قومي مشر شاه محمود افضلی آزادۍ راډیو ته وویل
ښار په یو شمېر سیمو کې د اوبو څاګانې وچې شوې، خلک د اوبو له نشتوالي سره مخ شول. سږ کال موږ تصمیم ونیو چې له حکومت سره مرسته وکړو تر څو کور په کور د څښاک اوبو نلونه وغځوي. زموږ همکاري نتیجه ورکړه او له پاکو اوبو برخمن شو.
د یاد ولایت د دویمې ناحیې یو شمېر اوسیدونکي د تخار د اوبو رسونې له ادارې غوښتنه کوي چې د اوبو د میترونو د نصبولو بهیر ګړندی کړي. د یاد ناحیې یو اوسیدونکي عبدالحنان راته وویل
موږ سخت د څښاک اوبو له کمښت سره مخامخ وو. خوښ یو چې د اوبو رسونې ادارې د خلکو ستونزو ته پاملرنه وکړه. الحمدلله د څښاک له پاکو اوبو څخه برخمن شو.
د طالقان ښار یو بل اوسیدونکی کریم الله هم ورته خبره کوي.
طالقان ښار په زیاتو سیمو کې د اوبو څاګانې وچې شوې وي. دوه درې ځلې مو د هرې څا په کیندلو 10-15 زره افغانۍ ولګولې، خو اوبه راونه وتلې. بیا خلکو د اوبو رسونې له ادارې سره مرسته وکړه، نو په پایله کې زموږ کورونو ته د څښاک اوبو نلونه وغځول شول.
د تخار د اوبو رسونې او د ښاري فاضلابو د ادارې امیر کریم الله حقیار وایي پر دې څلور پروژو څه باندې 11 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې 60% لګښت د خلکو لخوا ورکړل شوی دی.
پلان داریم کې در آینده از کده بیشتر به مردم
موږ ژمن یو چې د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړو. د میټرونو د نصبولو په بهیر کې ځکه خنډ رامنځته شوی چې موږ میټرونه له بهرنیو هیوادونو پیرو. د میټرونو په رسیدو سره به د پاتې شمېر کورنیو ستونزې هم هوارې شي.
په داسې حال کې د طالقان ښار په دوه ناحیو کې د څښاک اوبو څلور شبکې پرانستل کیږي، چې له دې وړاندې د تخار د مرکز د یو شمېر سیمو اوسیدونکو د نیمه ژورو څاګانو د وچېدو له امله خپلې اندېښنې څرګند کړې وې.
د تیرو درې اونیو په ترڅ کې په میدان وردګو کې د لیونیو سپیو د داړلو 14 پیښې ثبت شوې دي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو وای د دې پېښو علت خلکو خپل بې خوري ده. د میدان وردګ شاروالي او د عام روغتیا ریاست پیوي چې د لیونی او سپویو د لمنځوړلو لپاره هڅې پیل کړې. نور په دې راپور کې
د میدان وردګ ولایت د عام روغتیا ریاست مسولین خبر ورکوي چې د ولایت په مرکز میدان شار کې په روان نومبر میاشت کې د لیونی سپویو د داړلو څوار لسپیشې ثبت کړې دي. د دغه ولایت د عام روغتیا ریاست مرستیال پرې د احمد نوري وایي څوار لس کسان د دوی سره په ولایتي روغتون کې بستر دي چې لیونی سپویو داړلې دي.
که څوارلس د ربیز مثبت واقعیت دی او ولایتي روغتون کې بستر شوي دي. مخکې د نچمو کمپاین شروع کړو موږ ولایتي روغتون کې د دې لپاره واکسین لرو د هغې د تداوۍ لپاره او هغه کله چې سپي په واسطه ودرول شي هغه تداوي کېږي. وروسته د هغې نه د ولایت د مقام د پیشنهاد په اساس نو نوموړی کمپاین شروع شوله چې ټول وسایل د عام روغتیا ریاست یعنې د تطبیقون کې انجو په همکارۍ باندې تر سره کیږي. فقط بشری قوا بشری ځواک د شروالې په امر بد کېږي چې هغه کوم وسایل چې واکه چې ویل کېږي ورته هغه شروالې کسان ورته چې په ساکي بیرته سپی دی راټولوي.
په میدان وردګ ولایت کې له دې وړاندې هم د لیونی سپیو د داړلو پیښې ثبت شوي دي چې وروسته بیا د شروالې مسولینو په وړاندې د اقداماتو خبره هم ورکړي. ولې د شروالې د اقداماتو سره سره بیا هم لیونی سپی را پیدا شي؟ د دغه ولایت اوسیدونکي او مدني فعال راشد عمر می په دیاړه پښتلې دي.
لیونی سپه پاړه د څه کیسه وسې دلته یو غو مریض ونه کله چې هغه مریض سوی و بیا د مامغه مرز له عمله هغه لماین زتل لیونو هغه به پاکی کړي و بس غرزولې و مال تشو خو دل نو دا سپید دی هم دغه غو د مرز له وجنه کوم سپای ور برابر سو دا چې داړلې خړلې و نو وروسته هغه سپی نور سره جنگ کړي و نو لخال کو نم د خواهش دسې کله کوم حیوان سی مریض سی یا غسی او هغه لماین زلال سی بجا جای و نه غرزی مسولینو ته خبر ورکین و هغوی ته
خلجی ټولو سره سره دغه ولایت د خلکو غوښتنې د شاروالۍ له مسولینو څخه دا دي چې دغه ښار دي په منظمه توګه له سپیو پاک کړي. دغه ولایت اوسیدونکي زیاتوي چې د یاد ښار اکثره برخې په کوڅه ګشت سپیو ډکې دي چې د خلکو ژوند یې ورتریخ کړی دی.
لاس پنځه لاس نفره خوړلې دي کنه د موږ له مسیرانو د غوښتنه ده چې دغه مخنیوای وکړي که څه دوا چي ورته اچي بس رقم یې کوي خو مقصد څه مخنیوای وسی کنه. خلک په تکلیف دي حیوانان مکتب ته ځي بلې خوا ته ځي سیاسري دي او کته پورته کې نور چا سره خو ټول د څه نسی کوي چې مثال د خبرې یو شایي ورته چې مخنیوای وسی خو له مسیرانو نم دا غوښتنه زیدي او مخنیوای وکړي.
بل خو د دغه ولایت د شاروالۍ ریاست مسولین هم منی چې یو ځل بیا په شار کې لیونی سپی پیدا شوی دی او له خلکو غواړي چې ځانونه خوندي کړي. دی وایي دا ځل بیا د لیونی سپی و د لمنځوړلو کمپاین پیل کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی هیلی د ازادي راډیو کارمندان ته. زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت د دلی ولسوالۍ نه. شکر الحمدلله زه د ازادي راډیو چې ډیر منندو یم چې موږ ته تازه تازه خبرونه را رسوي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبله هیواد جوړ شي. الله خو دې وکړي چې موږ د افغانستان د خلکو غوړ د خدای تعالی وکړي. موږ د افغانستان خلک سوال ټکر ټکر در پودره دي څونه مهاجرین در په تر اسو ټونه ټونه مرسو ټونه ټونه د کې زایس یو به تعالی دی او کې سي جوړ سي.
زه دا ازادي رادیو د ټول کارکونکو څخه مننه کوم. الله دې وکړي چې جوړ روغ به ځوندې به سرور لري. ورور پاکستان کې مر سره ډیر ځلن کېږي مر سامانونه ګرځول کېږي مر مر ریکارډونه ضرورو ریکارډونه راسته استل کېږي ورور پیسې پنا کرا سخصل کېږي ورور.
سلام علیکم خان محمد يم د خوز خار څخه در سره په تماس کیم. د پاکستان مهاجرین چې د پاکستان باید د افغان مهاجرو سره خار او یو کې دا کوم بد چلن چې دا روان کړی د ټول د اسلام او د بشر حقوق سره روانه ده. دوی نړیوال باید ټول دوی باندې فشار راوړي چې د افغانان په داسر ژمی کې کارونه رنګ نه کړي د ملک راونه باسي. دا ډېر لوی ظلم دی.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211420201.
څلور نیمه بجې شپې وړاندې ده.